امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شپه آشنا نن د دوشنبه ورځ د لړم د میاشتې دیرشمه د نومبر له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په کابل کې د شیعهګانو په مسجد کې په ځانمرګ برید کې 2 وژل شوي دي. په هند کې د اورګاډي د چپه کېدو د پیښې قربانیان نن د دوشنبه په ورځ 132 ته ورسېدل او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت د ټینګښت دپاره د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمې خپلواکې سي.
قدر من اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا هم درته خبرېږي. ننګرهار ولایت له پاکستانه راستنې شوې کورنۍ وی د خرګوټو او نمرو په ویش کې تګی برګی روانه ده. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې په مقررو کې یو تن متقاعد جنرال مایکل فیلن د استخباراتو متخصص دی او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اولنیو ملاتړو کې شمیرل کیږي. په سوریه کې د بشار الاسد حکومت د ملګرو ملتونو پلان رد کړی. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. او سرته حسیب الکوزی د دې سات پوره خبرونه وي.
په کابل کې د شیعهګانو په جماعت کې په یو ځانمرګ برید کې 2 وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما وایي چې دا برید د مذهبي تاوتریخوالي د پارولو په هدف سوی دی. یونما په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې مذهبي او فرقه ییز زغم د افغانانو یو ارزښت دی چې همداسې باید غښتلی پاتې سي. یونما پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ټولو مذهبونو لارویانو د ساتلو دپاره دې خپل نهایي کوشش وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې برید د کابل ښار په 6 حوزه کې د شیعهګانو په یو مدرسه کې سوی دی. د برید د وروستیو معلوماتو په هکله د ممتاز بهیر څخه نور جزئیات واخلو. بهیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم واورېدل، برید په 6 حوزه کې سوی دی. د ټپیانو په هکله که راته ووایاست، اندېښنې دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت اخیستی دی او که نه؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له غرمې وروسته یو ځانمرګ برید د شیعهګانو په مذهبي مراسمو کې وشو. د مرګ ژوبلې په اړه زه د نقیز ارقام دي. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس همدا شیبه چې ما ورسره مرکه وکړه راته وویل چې نږدې 10 کسان په دغه برید کې وژل شوي دي او له 30 زیات ټپیان شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤول اسماعیل کاووسی امریکا غږ ته وویل چې 15 کسان په دې برید کې وژل شوي دي او نږدې 100 نور په دې برید کې ټپیان شوي دي، چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. په دې ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي او یو شمېر ښځې هم شامل دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو له دې مخکې د ورته بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه بریدونه په غاړه اخیستي دي. له دې مخکې چې کوم بریدونه په کابل او په بلخ ولایت کې ترسره شوي وو، د شیعهګانو مذهبي مراسم په نښه کړي وو. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې په دې برید کې خپل لاسترل رد کړي دي او دا برید یې غندلی دی. دغه راز افغان حکومت او ځینو نړیوالو هیوادونو او ادارو هم دا برید په کلکه غندلی دی.
مننه. مننه په دې اکله به په نورو خبرونو کې د نویو معلوماتو د رابر سره کېدو په صورت کې ستاسو سره په تماس یو نوی معلومات بر څه واخلو. د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. په هند کې د اورګاډي د چپ کېدو د پیښې قربانیان نن د دوشنبه په ورځ 242 کسانو ته ورسېدل او د ژغورنې عمله وایي چې اوس هم شایي مړي په اورګاډي کې بند پاتې. د طالبانو د ژغورنې عملیې تر اوسه پورې د اورګاډي څخه 260 کسه ټپیان راایستلي دي. د اورګاډي د پتنا د ښار او اتر پردیش د اله ترمنځ د حرکت پر مهال و چې د یکشنبه په ورځ پتري څخه واوښتي. د ټپیانو په منځ کې د 15 کسانو وضعیت وخیم ګڼل شوی دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د پیښې اصلي علت څه و. پرون د یکشنبه په ورځ د هند لومړي وزیر نریندرا مودي خپل د ټویټر پر پاڼې د پیښې د رامنځته کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه او د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي وکړه. هغوی ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل. د هند اورګاډو د چارو وزیر سریش پربو نن د دوشنبه په ورځ د پارلمان یوې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وکړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د سټلایټ نوي اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې روانه میاشت په میانمار یا برما کې د روهینګیا مسلمانانو په 50 کلیو کې 840 کورونه جونګړي او ودانۍ ورانې شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د میانمار پاوچ د روخاین په ایالت کې چې دغه کورونه پکې وران شوي عملیات کوي. امریکا میشتي د څار ډلې د برمال حکومت څخه غوښتي دي چې دوی دې وبلي چې بې پرې پلټنې وکړي. د دغې ډلې د آسیا د برخې مشر براد آدم وایي چې دغه ټکان ورکوونکي تصویرونه ښیي چې د روهینګیا ډېر کلي وران ویجاړ شوي دي او تر هغه زیات دي چې حکومت یې مني. په عین حال کې د برما د ولسمشر ویان زوی هتای تېره میاشت په دریو کلیو کې د 430 ویجاړ شویو کورونو او جونګړو د تصویرونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو د څار پر ډلې تور ولګوي چې په دې اړه مبالغه کوي. د همدغه راز نړیوال مطبوعات هم تورن کړل چې په رخاین ایالت کې د روانو حالاتو په اړه ناسم رپورټونه خپروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دورې د پای څخه مخکې وروستي بهرني سفر په لړ کې د پیرو په پایتخت لیما کې مشرانو ته ډاډ ورکړي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د راتګ سره به د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې داسې بدلون رانسي چې د اندېښنې وړ یې. په دې هکله نور تفصیل متیولا عابد وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما د آسیا او آرام سمندر د اقتصادي ټولنې یو ویش غړو ملکونو د مشرانو سره د لیدو په وخت وویل چې دغه د امریکا مشر نه وي هم نو بیا به هم د نړیوالو تجارتي تړونونو او د آرام سمندر دواړو خو همکارۍ ملاتړ کوي. د خپل بهرني سفر د وروستي خبري کانفرنس په وخت ولسمشر اوباما وویل چې راتلونکي ولسمشر به هم په دې پوهیږي چې امریکا د نړۍ د امنیت لپاره یو مهم حیثیت لري او دا حیثیت به همداسې خوندي ساتي.
If we're not on the side of what's right,
کچیر موږ د حق په طرف نه وو، کموږ د حق د پاره ژغ پورته نه کی، نو بیا به حق د خطر سره مخ وي او باطل به پر ځای ناشتي.
ولسمشر اوباما دا هم وویل چې څو وخت چې د ولسمشر د مقام نه لری شي او خپل شخصي ژوند پیل کی، نو بیا به هم د امریکا د ملي ګټو او قدرونو لپاره غږ پورته کی. ولسمشر باراک اوباما په پیرو کې د ځوانانو یو غونډې ته د وینا په وخت وویل چې خپل اتکلن دوره کې چې د څومره هم سفرونه کړی دي، هر ځای ځوانان لیدلې دي چې د راتلونکو لپاره هیله مند دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته د مورکو. د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي په الب شار کې دي د امنیت د ټینګښت لپاره د یخیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د سوریه د بارانیو چارو وزیر وحید المعلم د یکشنبه په ورځ د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستوره سره تر کتنې وروسته په دمشق کې وویل چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حلب د شار په ختیځ کې د یخیانو د خپلواکي ادارې په اړه خبرې وکړې او موږ ورته وویل چې دا مشته په بشپړ توګه د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت ضد خبره ده. د جنوبي کوریا سیاسي ګوندونو نن د ولسمشر پارک وین هې د سلب صلاحیت دپاره پلان ګذاري پیل کړه. پر هغې باندې تور دی چې د خپلو ځینو نږدې مشاورینو او یوې ملګرې ته یې په حکومتي چارو کې د نفوذ پیدا کولو زمینه مساعده کړې ده. د جنوبی کوریا د استازو په مجلس کې د ډیموکرات مخالف ګوند مشر چو مای ویل چې د دوی ګوند اوس د سلب صلاحیت پر طرزالعمل او بهیر باندې غور کوي. پرون د یکشنبې په ورځ د جنوبی کوریا فدرالي څارنوالانو د ولسمشرې نږدې ملګری چو سون سیل د قدرت څخه د سوء استفادې او غبن په تور محکومه کړه. پر هغې تور دی چې د یو شمیر غیر دولتي سازمانونو سره خپل د شخصي ګټې دپاره معاملې کړي دي. په جنوبی کوریا کې د ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي او خلک د دغه هیواد د ولسمشرې د استعفا غوښتنه کوي. په مالی کې پرون سیمه ییز انتخابات وسول. دغه انتخابات د ډېرې مودې راهیسې ځنډول شوي وه. د امنیتي ملوظاتو له کبله په څو ولسوالیو کې رایګیري لغوه سوه او یو کاندید هم اختطاف سو. ترهګرو څو شرګوټي نیولي او د همدې کبله په انتخاباتو کې ځنډ راغی. ولسمشر ابراهیم ابوبکر د رایه ورکولو پر مهال وویل چې انتخابات څلور ځلې وځنډېدل او دا کافي ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په مالی کې د سوله ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه او د یونان پخوانی ولسمشر کانستانتین سټیفاناپولس د نوي کلونو په عمر مړ سو. هغه پروند یکشنبه په ورځ ناوخته د هنري ډونانت په روغتون کې مړ سو او د مرګ علت هم سینه او بغل شودل سوی دی. ښاغلی سټیفاناپولس د 1915 کال څخه تر 2015 کال پورې په یونان کې دوه دورې جمهوري ریاست وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غا غاښنا رادیو نو اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. ننګرهار ولایت ته له پاکستان راستنه شوی کورنۍ وایي چې حکومت د کور د ځمکې لپاره اویزونه ورکړي خو له تیرو څو کلونو راهیسې نمونه نمرې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د ننګرهار خارګوټو او نمرو په ویش کې ټګي برګي روانه ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رالیږلي رپورټ کې اورو.
دیرش کلن الله نظر په تیر 2001 میلادی کال پاکستان راستون شوه. افغان دولتو ته په هماغه کال د کډوالو په خارګوټی کې د ځمکې اویز ورکړی خو د نهو کالو په تیرې دویم خپل نمره نه د موندلې.
قومي خلک راوچت شوي شیخ مصری او چمتله موږ ته ښودله چې په هغه کې تاسو نه رسېږئ، تاسو بل خارګوټ انتظار کوئ. نو اوس لس کاله منځ کې نور ووتو، اوس موږ نه پوهېږو چې زموږ ته به حق خپله کله رسېږي.
دغه سړی هر ورځ د لسګونو نورو په څیر د ننګرهار د کډوالو ادارې مخې ته په دې تمه ولاړی چې که د ورکې یا غصب شوي نمرې درک معلوم کړي. نوموړی وایي د کورنۍ ټول غړي د خښتو په یوه بټۍ کې ګرو دي او که کورې لرلې نو کوچنیانو به یې د شاقه کارۍ په ځای ښوونځی ویلی وی.
خو بس هر سړی نه به چې د کورمې اخیستې ولته به داخلولو په خپله خوښه به یې سړی بوتللو.
او تاسو څه وشو؟
موږ ته یې ویلي تا ته موږ سره درې فورمې دي، موږ ته دننه د دفتر نه کمیشن کار راووتو چې تاسو سره درې فورمې دي، تاسو موږ ته بس خپل کمیشن نه کې موږ به تاسو ځای وښیو. زما پلار ورته ویلي دا زموږ حق دی، موږ د ملک اوسېدونکي موږ چاته پیسې نه ورکوو.
ننګرهار کې د کډوالو لپاره په دوو خارګوټو چمتله او شیخ مصری کې نمرې ویشل شوي خو ډېرې داسې دي چې زورواکو غصب کړي او حکومت یې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د ننګرهار د کډوالو رئیس غلام حیدر په قیرزی وای د خانکی په نومې د یو بل نوی خارګوټی د ایجاد چارې پیل کړي خو هغه هم د کډوالو درد نشي دوا کولای.
د خاطر باندې چې د ننګرهار په ولایت کې راستنیدونکي ډیر زیات دي، یعنی دوی چې د کډوالو لپاره کومه د درې درجه ربه ځمکه بیل شوې ده او کدا خارګوټه ابتتاح شي، یعنی دا هیڅ کومه یعنی بشنه نه کوي. انده د مونږ د یوې میاشتې کډوالو هم نه بس کیږي.
په قیرزی منی چې په چمتلاو شیخ مصری کې ډیر ځمکې زورواکو لاندې کړي خو دوی د آزادولو پسې هڅه کوي، مګر دا نه مني چې دولتي مامورینو د ځمکو په ویش کې ټګي برګي کړي. هغه وایي په ننګرهار کې د کوټ په نوم د یو بل لوی خارګوټي جوړولم په پام کې شته خو د ځمکې په سر یو څه لانجې راولاړې دي او دوی یې د حل لپاره لاس په کار دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي په دغه ولایت کې د کډوالو د سر سیوري کولو لپاره هڅې نه دي ناس.
یو د خانکي چې په هغه کې دوه خارګوټي دي، یو د مهاجرینو او بل د قلبافانو، چې هم پکې هلته د لاسي صنایعو دستګاوې جوړیږي او هم ورته دوی دپاره د استوګنی کورونه په دواړو باندې موږ عملا اوس کار روان دی. انشاءالله هغه کمیسون چې موږ د خارګوټو د عملي کولو دپاره جوړ کړی دی، زه اطمینان در کوم چې انشاءالله موږ به قدم په قدم مخ پر وړاندې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو دپاره د سرپنا نشتون یوه لویه ننګونه ده خو تازه راتلونکي کډوال نمرې څه چې د کرایه کورونو موندل هم ورته د پخوپناکو پیدا کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې په مقرره کې یو تن متقاعد جنرال مایکل فلن د استخباراتو متخصص دی او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په اولنۍ ملاتړ کې شمیرل کیږي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی پر رپورټ کې ورو.
متقاعد جنرال مایکل فلن په دې عقیده دی چې اسلام یو سیاسي نظریه ده، خو دا نظریه د دین تر شا مخفي شوې ده. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس غړی مایک پامپیو د متحده ایالاتو د استخباراتو یا سی آی ای د مشر په توګه ټاکلی دی. هغه د ولسمشر اوباما پر اداره انتقاد کړی و چې د ترهګرۍ د مشکوکانو په برخه کې د استنتاق پر مختللي میتودونه رد کړي دي. د ښاغلي ټرمپ په څیر سناتور جف سشن هم د مسلمانو کډوالو په اړه اندېښنه لري.
که چیرې د خلکو سابقه په کافي اندازه ونه پلټل سي، نو کیدای سي چې یو شمېر داسې کډوال پکې ومنل سي چې هغوی ترهګرۍ ته تمایل لري.
سناتور جف سشن له پخوا راهیسې د کډوالو په اړه کلک دریځ درلود. هغه به ویل په دې هیواد کې قانوني مهاجر او اتباع تر هغو کسانو د کار کولو ډیر حق لري چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته راغلي وي. د جنوبي فقر یو قانوني مرکز پر جف سشن تور لګوي چې له نژادي تبعیض لرونکو ډلو او هغو کسانو سره یو ځای شوی دی چې له بهرانیانو نه کرکه لري. دیموکراتان د جنرال فلن د خوی او مزاج په اړه هم نیوکه کوي.
This is not someone
they هغه څوک نه دی چې پر مسایلو غور او فکر کوي. دی د داسې مسایلو په اړه ډیر ژر قضاوت کوي چې ښایي په بشپړ توګه پرې پوه نه وي.
د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپینې ماڼۍ اداري رئیس تر اوسه پورې د ټولو غوره شوو کسانو ملاتړ کوي.
هغوی به زموږ د هیواد د امنیت او خوندي ساتلو لپاره په داخل او خارج کې هر ورځ کار وکړي.
د سناتور جف سشن او جنرال فلن د ټاکلو نهایي پړاو به د کانګرس لخوا نه د تایید لرایو او استماعي غونډو سره مخامخ وي.
یوازنی مناسب کار دا دی چې ډیری پوښتنې وکړو، ډیری دقیقې او مفصلې پوښتنې وکړو او بیا خپل نظر ورکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سوری کې د بشار الاسد حکومت د ملګرو ملتونو هغه پلان رد کړ چې د حلب په ختیځ کې د یوې خودمختار سیمې د جوړولو سپارښتنه کړې وه. حکومت وایي دا پلان د سوری خپلواکۍ ته صدمه رسوي. او نن د یکشنبه وبخی دوشنبه ورځ هم د روسیې د هوایي ځواکونو په مرسته د سیمه بمبار کړ. په ځواب کې یاغیانو هم پر حکومتي سیمو راکټونه وویشتل او دواړو لورو ته تلفات اوختي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې اورو.
د حکومت د څار ډله وایي چې په دغه سیمه کې پر یاغیانو باندې د حکومت د برید د پیلیدو نه تر اوسه پورې په شپږو ورځو کې 150 کسان وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د حلب په دې ختیځ کونج کې شاوخوا 215,000 کسان په جګړه کې محاصره دي. د جمعې په ورځ په یو روغتون باندې برید سوی وو او په اجتماعي رسنیو کې د قربانیانو انځورونه خپاره شوي دي. د سوریې حکومت وایي روغتون دوی نه دی بمبار کړی. د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي په دې اړه باید په نړیوالو ستندردونو څېړنه وشي.
We should be allowed to send a verification.
مکتبایت اجازه راکړل شي چې د ملګرو ملتونو له لوري یو څیړونکو پلاوی ورولېګو. په پلاوی کې به د ملګرو ملتونو او نورو اړخونو کسان شامل وي چې د حلب په ختیځ او لویدیز کې پر روغتونونو بمباری وڅېړي.
خو د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو د غفران رد کړ چې د حلب ختیځ برخې ته د خپلواکۍ ورکړ شي. بلکې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وویل چې متحده ایالاتونه دی یاغیانو ته وسلې نه ورکوي چې د حکومت پر ضد جنګیږي.
د امریکایانو د غلطیو د حل لاره دا ده چې مسکو او واشنگتن باید خبرې وکړي او پر دې موافقه وکړي چې ترهګر څنګه مات کړي.
د ښاغلي معلم اشاره د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغو خبرو ته وه چې په کمپاین کې ویلي وو چې د روسیې سره په ګډه داعش ځپل کېدلی سي. خصوصي چارواکي زیاتوي چې اوس لا هیڅوک څه نشي ویلی چې د متحده ایالاتو نوی حکومت به د جنګ ځپلې سوریې په اړه څه پالیسي غوره کړي. په عین حال کې د سوریې په بله سیمه کې د کورد او عرب جنګیالیو ائتلاف وایي د داعش مرکز رقه ته نږدې په یوه ستراتیژیکه غونډۍ یو کلی نیولی دی.
یعنی بلوچستان د تل سامان کلی د داعش لپاره ډیر ستراتیژیک اهمیت لري، خو اوس موږ بیرته ورڅخه ونیولو. موږ به خپل عملیات له همدې ځایه پیلو او همداسې به پر مخ ځو.
خو د بشار الاسد حکومت وایي چې هر ډول پوځي عملیات چې د سوریې له حکومت سره په ګډه نوي پلان سوي هغه د ملي حاکمیت پر ضد عمل دی. په دې کې د کردانو عملیات هم شامل دي او په سوریه کې د داعش پر ضد د ترکیې عملیات هم د سوریې ضد عملونه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کورونا چاره وزارت وایي چې په ولایتونو کې د معیاري زندانونو د نشتون ستونزه به په دوه کلو کې دننه په بشپړتوګه حل شي. د جنوبي ولایت زابل لپاره د زندان نوې ودانۍ نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. عزیز الله پوپلې پاک له رپورټ رالېږلی.
په زابل کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د 400 زندانیانو لپاره د کلات ښار په شمالي برخه کې د پوځ د یوه نظامي مرکز تر څنګ د زندان نوې ودانۍ جوړه شوې. دغه زندان د سیاسي او جنایي زندانیانو د ساتلو لپاره بیلابیلې برخې لري. تر دې مخکې د زابل ماباس د استوګنې د کورونو په منځ کې په یو پخوانی ودانۍ کې و چې په تیرو کلونو کې دوه ځله زندانیانو ورڅخه په ډلیز توګه د تیښتې هڅه وکړه او یو ځل هم د وسلوالو طالبانو تر ډلیز برید لاندې رالی. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی وایي چې تر دې مخکې دوی په یو کوچنۍ ودانۍ کې په لوړ شمیر کې بندیان ساتل چې کله ناکله به د بندیانو ترمنځ د ساري ناروغۍ ستونزه هم راپیدا شوه.
دا تقریبا د 400 نفرو پورې د بندیانو گنجایش شته چې په دې کې د زړه لپاره جلا خپل تعمیر جوړ شوی زده چې کې جنایي او سیاسي و د سنهې لپاره چې بندیانو کولای شي چې د خپل کارونه ځکه وو تل تربیه په حساب کې.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مابسونو د ریاست مرسیال پاسوال محمد عارف احمدی په زابل کې د زندان د نوې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال خبر اعلان وویل چې په ټول افغانستان کې تر 26 زیات ولایتونه اوس معیاري زندانونه لري. نوموړی زیاتوي چې افغان دولت د بندیانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه کړي چې زندانونو ته نوې ودانۍ جوړې کړي او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې هم د دوی مالي ملاتړ کړي.
د زیاتره مابوس په د سو کال کې جوړ شوی دی، یعنی د خارجي مملکو په مرسته او د خپل د افغانستان د دولت په بودیجه په مصرف سره جوړ شوی دی. تقریبا لس مابوس نور پاتې دي. درې مابوسونه په د سو د نوې هفته کې افتتاح کیږي. درې میاشت بعد څلور میاشت بعد په بدخشان کې مابوس افتتاح شي. یعنی په کال کې څلور مابوس 96 کې چې دغه د نوې بودیجه راځي د مالی کال شروع کیږي سلور ماواس نو جوړی کی چې هغه قراردادونه منزور دي په جوزجان کې دي، تخار کې دي، پنشیر کې دي.
د زابل د پولیسو یو مقام د نن شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو تول چې د زابل په ماباس کې تر ډیره پوری جنۍ بندیان ساتل کیږي او سیاسي بندیان د نیول کېدو په لمرنی اونوي کې لا تر کلکو امنیتی تدابیر لاندې د کندهار د سرپوزي زندان ته لیږدول کیږي.
له دوزان څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دینی عالمان وایي پر انسان باندې لازم دی چې د خپل ځان او کورنۍ د صحت خیال وساتي او هغه ماشومان چې په ګوزن اخته کیږي هغه نه یوازې دا چې ټولنې ته یې ګټه نه رسیږي ځان ته هم ګټه نشي رسولی. ګلرحیم یزبان رپورټ لري.
که هر کورنۍ د خپلو ماشومانو په مقابل کې خپل مسؤلیت ونه پیژني او اولادونه د پولیو پر ضد واکسین نه کړي په اصل کې دوی د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره هڅه نه ده کړې. ځکه هغه ماشومان چې په پولیو اخته کیږي د کورنۍ او ټولنې د وګو بار کیږي. د قندوز ولایت اوسیدونکو دینی عالم عبدالغیاس حنفی وایي چې د کورنۍ مور او پلار باندې لازم دي چې د سالمې کورنۍ د رامنځته کولو لپاره خپل اولادونه صحتمند وروزي.
واکسین خو دې یو میکروب د بل میکروب له منځه وړل کیږي. طبي ډاکټرانو چې څه نظر لري هغه راځي ده تداوی سنت د سنت صحت مبارکه تداوی کول نوې لکړه فرمای داو او تداو تاسو هم دوا وکي. دا مرزونه د مرزونو لپاره ډاکټرانو کشف کړی یو میکروب چې بل میکروب په لمنځه وړل کیږي دا سایز د دوا استعمالول مشکل نه څه سنت طریقه ده. یو انسان چې نیمایي شو بیا ټولن ته خدمت نشي کولای او د ټولنې د خدمت لپاره کې د قوي انسان صفت په حدیثو کې راغلی. خو دا چې فل تربیه کیږي هم د تجارت هم ځانې متعدد هم لازمي ده. متعدد په دې معنی چې نورو ته هم فائده نشي رسولی او ځانې زیات دی خلکو سره په تکلیف کې وو خپل ځان ته هم ګټه نشي رسولی. اولاد مبارک نبی اسلام فرمایي الله کلکم راین او کلکم منصور نن رایه کی پلار د کورنۍ مور د کورنۍ لوی مسولیت لري. دا ماشوم خو تربیت ته ضرورت لري او اړومبه تربیت کوونکی د کورنۍ مور پلار دی چې د دې صحت په بخش کې د مرض د مصنوعي په بخش کې په نورو هر اړخیز بخش کې باید مور پلار د خپل اولاد په باره کې متوجه وي.
د قندوز د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي هغه ماشومان چې له واکسین څخه پاتې کیږي نو د پولیو وایرس ځان ورسوي او ماشوم به معلول رالویږي.
کم ماشوم چې تاسو ویلې ک واکسین نه پاتې کیږي او هغه ته واکسین نه رسیږي چیرته هغه ماشوم چې واکسین ورته نه تطبیق شوی واکسین نه اخیستي نو خامخا خدای نه خواسته د پولیو وایرس وې ډیر زیات علاقه مندي لري چې هغه ماشوم ته ورسیږي او هغه ماشوم خدای نه خواسته فلج کی او نو علت خو هم دغه ده چې کچیرته واکسین تطبیق نشي خامخا به خدای نه خواسته ماشوم تبا یو مشکل پیدا کی چې هغه مشکل د پولیو شیدار شه شل شو مثلا ماشوم یا لاس یو پخه هغه خود اول خود فامیل بار دوش شو بیا د جامع شو مثلا یا په مجموع کې نور ماشومان ته ضرر ده. دا وایرس د بل د دینه د کی بل ماشوم ته سرایت یا انتقال کی نو دغه غټ مشکل ده چې باید واکسین خامخا تطبیق شي.
د قندوز یو تن اوسیدونکو زلمه وای چې د کورنۍ مشران باید د کورنۍ د غړو پاړه د مسولیت احساس وکړي او خپل اولادونو لپاره د خیرات لونکو په خاطر زحمت وباسي.
پولیو معنی اخته ماشوم پراتونکو کې ځان د هر لحاظ نه نیمګړی سسي د څه فکر کوي چې د پټولنه معنی دوغو بارم په پامل کې په خپل کورنۍ معنی او زفه بارم خپل امزول معنی زفه بارم نه شم کول چې هغه څه چې غواړم چې لاس سره هغه ته ځان نشي رسول نو د استثنایی ماشومان په خاطر کې راځي او پراتونکو کې د ماشومان هم د مدخ د فکر لحاظ نه نیمګړی دي. د لګان هغه بچه سالم راځي دنیا ته مګم څنګه په داسې یو فامیل کې دار وغلی ته چې دغه پلار نیمګړی دی دغه پلار مثلا هغه څه ضرورت چې غواړي چې هغه برآورده کې نشي او دا هغه عوامل دي چې د په راتلونکي نسل باندې د په راتلونکي بچي باندې هم تاثیر پرې باسي.
کارپوهان وایي چې د ټولنې ساتنه د هر وګړي دنده ده او همدغه کورنۍ زموږ د ټولنې یوه برخه ده. نو که وګړي او کورنۍ د ټولنې د رغونې او پرمختګ لپاره کار ونه کړي او خپل اولادونه له هغه مرض څخه ونه ژغوري چې لامل دوی د ټولنې د وګو برکیږي په اصل کې د یوې ټولنې د لمنځه وړلو لپاره هڅه کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته: په کابل کې د شیعهګانو په مسجد کې په یو ځانمرګ برید کې 2 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما وایي چې دا بیا د مذهبي تاوتریخوالي د پارولو په هدف سوي دي. یونما په ویلمی کې ویلي دي چې په افغانستان کې مذهبي او فرقي زغم د افغانانو یو ورزش دی چې همداسې باید غښتلي پاتې شي. په هند کې د اورګاډي د چپکېدو د پیښې قربانیان نن د دوشنبه په ورځ 242 کسانو ته ورسېدل او د ژغورنې عمل وایي چې اوس هم شایي مړي په اورګاډي کې بند پاتې. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د سټلایټ نیو اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې روانه میاشت په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په 50 کلیو کې 840 کورونه جونګړي او ودانۍ ورانې شوي دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل دورې د پای نه مخکې ورستي بارني سفر په لړ کې د پیرو په پایتخت لیما کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ در اکثر به د امریکا په بارني پالیسي کې داسې بدلون را نسی چې د اندېښنې وړي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت د ټینګښت لپاره د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د جنوبي کوریا سیاسي ګوندونو نن د ولسمشر پارک ګون هی د سلب صلاحیت لپاره پلان ګزاري پیل کړه. پر هغې باندې تور دی چې خپلو ځینو نږدې مشاورینو او یوې ملګري ته یې په حکومتي چارو کې د نفوذ پیدا کولو لپاره زمینه مساعده کړې ده. مالی کې پر سیمیز انتخابات وسول دغه انتخابات د ډیر مودې رئیس ځندول سوی و. د امنیتي ملحوظاتو لقبل په څو ولسوالیو کې رایګیری لغوه شو. یو کاندید هم اختتاب سو تر ګورو څو شارګوټنی ولی او د امده کابل په انتخاباتو کې ځند راغلی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی مون په مالی کې د سولیز انتخاباتو د تر سره کېدو غوښتنه وکړه. او د یونان په خوانی ولسمشر کانستن سټیفناپولس د نیو کالونو په عمر مړ شو.
د امریکا
درنو اوریدونکو، پر جماعتونو او نورو عبادت ځایونو حمله څوک اول ترسره کوي؟ د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، خپل نظر او پوښتنه د میلمنو نه مطرح کړئ. اوسنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې دری خبرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. الله مل شه.
رادیو